اودن کده مشال دیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه او روسي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه ومني وخت ورځې 5 بجې شوي په دې غړي کې واري د خبر ایجنسی په ځنو سمو کې د وسلوالو پرځد پوځي عملیات د پاکستاني وزیر اعظم د بلوچ سره سلاکار لا افغان ولسمشر نور جکولو چارواکو سره لیدل کاته د پاکستان په ځنو برخو کې د کانګو وایرس بیماری او د افغانستان او شام پاړه اهم ریپورټونه لرو خو لومړی نجیب امیر ته ورځو چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
په باډه کې د خیبر یو په نامه عملیات روان دي او ځایي اوسیدونکي له ګرځبندیز سره ټکوي. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزه غونډه روانه ده. ترکیه وایي د عراقي کردانو د شام کوبانی ښار ته پرسولو کې مرسته کوي. پورا خبرونه په داسې حال کې چې نن د دوشنبه په ورځ هم د خیبر ایجنسی په باډه کې د پاکستان د پوز د خیبر یو په نامه عملیات روان دي او په سیمه کې ګرځبندیز اعلان شوی. د سیمې خلکو مشال لري ته ویلي چې دوی د عملیاتو ګرځبندیز له کبله سخت اغیزمن شوی دي. د سیمې خلکو وایي د ګرځبندیز له وجې دوی له تیرو څو ورځو راهیسې په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي. د یادو سیمو اوسیدونکي د پوز نه غوښتنه کوي چې ورته پیښور ته د وتلو لاره او اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی په موجودګۍ کې په سیمه عملیات کول د دوی ژوند هم اغیزمن کوي. د سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي ناصر خان نن مشال لري او تویل چې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره د پولیټیکل ایجنټ سره ملاقات لري. د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل انتظامی نن مشال لري او تویل چې د ماموندو په غاخي سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملیشا ځواکونو په یو سنگر نن غرمه برید کړی چې په ترس کې د فرنټیر کور یا سرحدي ځواکونو درې غړي ژوبل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد مشال لډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې د برید پړه قبوله کړې ده. نوموړی دا کوي چې ګڼ شمېر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله ور اړولې ده. په باجوړ ایجنسۍ کې له تیرې یوې مودې راهیسې د طالبانو لخوا پر حکومتي مامورینو، پوځیانو او د امن د لښکر په غړو دا ډول بریدونه ترسره کیږي. په کورما ایجنسی کې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین د نن پیل شو چې د روانې میاشتې تر درویشتمې نیټې به دوام کوي. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به 100,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکول کیږي. په سیمه کې د پولیو کمپاین د رابطې یو چارواکي محمد ادریس په دې اړه مشال لري ته وویل
د خیبر ایجنسی کوم باندې تریتان اوسی او مخمان دا اندسې وزیرستان ایجنسی کوم سره باندې د پولیسین وزیر خوجبارات د مکی چناراک دغه علاقو باندې مو سپیشل فوکس دی پرې زدا خلک کوم دوته مو ویکسین ورسو چې بدی نشته یی دا کې وایرس سرکولیشن ډیر زیات دی.
چارواکي وایي په پاکستان کې روان کال د پولیو د وایرس 209 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال لري ته ویل چې په تیرو 2 اونیو کې په دغه روغتون کې د کانګو په وایرس اخته شوي 15 ناروغان داخل کړي شوي دي. چارواکي وایي له دغو 15 مریضانو څخه یو د افغانستانو چې په روغتون کې ساور کړه. د نوموړي روغتون ویان ډاکټر ولی رحمان وایي
دا پنځه کیسونه کې درې کیسونه د افغانستان سره تعلق دي او دوه کیسونه د زموږ صوبا کې پی کې د بنو ډیسټریکټ سره تعلق دي. ټمپریچر ولر شوی او بلیډینګ څنګه کې درو پلیټلیټ کاونټي کم وو. نو دا کیسونه کې داسې ابرپټ یو شي نو هغه موږ بیا څنګه سیزن هم دي نو موږ د سسپیکټ کوو چې دا سسپیکټډ کیس دی.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکي وایي په روان کال کې د کانګو وایرس نه اغیزمن شوي 19 ناروغان دوی ته ورسول شوي چې وو پکې مړه شوي دي. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې دوام لري. د پاک چین انسټیټیوټ په نوم څېړنیز ادارې د دې دوه ورځنۍ غونډې انتظام کړی دی چې پکې د درې واړو هیوادونو سفارتي چارواکي او د سیمه ییزو سیاسي چارو کارپوهان برخه اخلي. د هند او پاکستان پوځونو د کنټرول په لیکه د یو بل پر ضد یو وار بیا ډزې کړې دي. پرونی ډزې د پاکستان او د هند د پوځونو ترمنځ د هغو ناندریو برخه ده چې د روانې میاشتې په سر کې پیل شوي او په ترڅ کې د 40 کسانو د وژل کېدو ادعا کیږي. په پرونیو ډزو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تاسو له مشال لډیو نه خبرونه اورئ. د ترکی حکومت د عراقي کوردانو د شام محاصره شوی خار کوبانی ته پرسوالو کې مرسته کوي. سوهل ته د نورو کوردانو ترڅنګ د اسلامي جهاد د وسلوالو په مقابل کې و جنګيږي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د خپل هیواد د کړنلارې د بدلیدو اعلان نن په انقره کې وکړ. نوموړي خبریالانو ته وویل چې په دې موضوع خبرې لا روانې دي او د جزئیاتو د ورکولو نه ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په 13مه نیټه د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د ټلیفون د لارې په خبرو کې د کوبانی خار په وضعیت خبرې کړې وې. د اکتوبر په 19مه نیټه د امریکای هوایي ځواکونو په کوبانی خار کې کوردي ځواکونو ته د هوا د لارې وسلې او مهمات وغورځول. د امریکا د ځواکونو لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي امریکایي الوتکو په کوبانی خار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر پټنځایونو 115 واره بریدونه کړي. عراقی چارواکي وایي نن په مرکزی بغداد سیمه کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې ځانمرګي حمله شوې چې په کلک تر لګ الله عبادت کوونکي وژل شوې دي. د پولیسو او روغتیایي ډلو وینا ده چې د سیناک په تجارتي سیمه کې د برید په ترڅ کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. پولیس وایي ځانمرګي هغه مهال ځان ور ډزولو چې مونږ گزار د الخیرت جماعت نه د ماسپخین د مانځنه د وتلو په حال کې وو. په بغداد کې پرون هم یو ځانمرګي حمله شوې وه چې پکې 22 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملک پارلمان ته د قانون یو داسې مسوده وړاندې کړې چې تر مخه به 100,000 زندانیانو ته ازادي ورکړل شي. د ولسمشر دفتر نن وویل د دې پریکړې سره به میرمنې، ماشومان، مزوره، پخواني پوځیان، بهرني اتباع او هغه کسان ازادي عمومي چې د بند دریمه برخه یې تیره کړې وي. خو په دې بخنه کې هغه کسان شامل نه دي چې د غداري، ترهګرۍ او قتل په څیر په لویو جرمونو کې ککړ پیژندل شوی دي. په 2011 کال کې هم د تاجکستان حکومت د بخنې د یو فرمان له مخې 3,300 کسان له بند آزاد کړي، د 5,000 نورو قیدیانو د بند موده کم کړي او د 5,000 نورو کسانو پر ضد تورونه لري کړي. او ایرانی چارواکي وایي په 1300 ورځو کې په اصفهان ښار کې پر خزو د تیزاب شیندنې د سو پیښو په اړه څېړنه کوي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د پولیسو د یو چارواکي حسین اشتاری له قوله لیکلي دي چې په اصفهان کې پر خزو د تیزاب شیندلو د 1300 پیښو په اړه راپور ورکړل شوی. دا تر دې مهاله د مشالې ډیو خبرونه اوس د ربیع اکرم خان نه ورو چې پاکستاني روپۍ د نورو هیوادونو د کرنسۍ په وړاندې څنګه بدلیږي او د هوا حال څه دی.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه خرڅول کیږي او په 1.3 روپیه او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپیه او 50 پیسې او په 1.75 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیه او 50 پیسې او په 1.10 روپیه او 50 پیسې. یو درهم په 20 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیه او 25 پیسې او په 20 روپیه او 25 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپیه او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپیه او 90 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پیښور، شاوخوا سیمو او کوټه کې به موسم شین وي او بنو کې د وریځې امکان دی. پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 20، بنو کې 1.1 او په کوټه کې هم 1.1 ریکارډ شوی دی.
رابیا کرم خان درته د موسم او کرنسی حال درکو لدې وړاندې نجیب امیر تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې بوري د خبر ایجنسی په ځنو سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. په دې سیمو اوسیدونکي وایي لارې ورته ترل شوې دي. افغان چارواکي وایي د پاکستانی وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار له افغان چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې کړي. د پښتونخوا د درنګونو مالکانو تنظیم یا فرنټیر ماینز اسوسیشن غړو احتجاجي مظاهره کړي. په بونو او خوښه سیمو کې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي د راشن په ترلاسه کولو کې ستونزې لري.
زه څه غوښتنه کړم چې څه حق مې شي غوړ ځنه نه نرته ځنه غوړې وخت ما تو کو
نه کار چې مرجر کړی دی خو زه پاکستانی شولم ته مې کارت وکسا کارت په وجود مو راشن رو کاو بوسه مې.
او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي وایي
انګریزانو کتابونه لیکلي دي هیڅ انګریز هیڅ دشمن تر ننه پورې دا نه دي لیکلي چې پښتون چې دی یا فکر پرست دی یا دهشتګر.
له مشالې ډیو سره اوسې او زه خبرونه لومړی ریپورت. اوریدونکو د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د روانې میاشتې لا شپاړسمې نیټې راهیسې پاکستاني ځواکونو په تیرا او باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د دوی په خبره د عملیاتو له کبله چې د تیرا له اکاخېلو کومې کړې وزي د هغوی لپاره یې د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو مرکز جوړ کړی دی. بل پړاو د باړې اوسیدونکي وایي چې د مهمو لارو د تړل کېدو له کبله دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال ډیو خبریال فرهاد چینواری نور تفصیل درکوي.
د خیبر جنسی د باړې تحصیل اوسیدونکي وایي چې دلته د تیرو پنځو ورځو راهیسې یو ځل بیا کرفیو لګول شوې ده او د باړې او پېښور ترمنځ لاره تړل شوې ده چې له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د باړې خلک غوښتنه کوي چې یوازې دومره وخت یې ورکړل شي چې دوی پکې خوندي سیمو ته لاړ شي. په دې هکله د باړې سیمې یو تن حارس اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دمو ډاکټر دمو اسپاتول دمو عام سہولتونه بلکې عام د زندګۍ خوراکي مواد هغه مولا چې کنده نر رسیدي نو آلریډي دې موږ دغه لوکېنه به وځي بس کا ډازر بند کیږي او کا ګولېرو بند پر وځي کای شپې یو کای ورځې وي نو موږ دا کوشش کوو چې دغه لوکېنه روځي ویل چې خوراک مولا نر رسیدي زم تاسو هم رم بغیر د ګولې نه زمرم ډېر انتهایی غټ مشکلات دي.
او د باړې یو مشر شاه فیصل پر دی وای چې په خلکو کې ویره خوره شوې ده او که پوز په لوی کچا عملي کړل غواړي نو اول دی ځای خلک ترې راو باسي
ټول نه غټه حالت ډېر څه خوف ته لکه د خوف ته وځي نه خلکو خوبونه حرام شوی دي. نو دا پوزیشن نه نو لکه موږ وسم دا غره چې کم اس کم اپریشن دی نه کیږي او بیا کیږي نو بیا خو د عوام ته محفوظ ځای ته راو باسي لکه
د باړې سیمې د خلکو د مشکلاتو په حق له مشکله د دغه سیمې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پر دې سره رابطه وشوه نو دوی یوازې دومره وویل چې په دې اړه زنه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او پوځي چارواکو سره وینم او هڅه کوو چې په دې پوځي عملیاتو کې د باړې خلکو ته څه زیان ونه رسي او نه هم په کورونو پرېښودو مجبور شي. یاد دی چې د باړې او پېښور ترمنځ مهمې لارې په داسې حال کې تړل شوې دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د روانې میاشتې د شپاړسمې نیټې نه په تیرا کاخېلو او باړه کې د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړی دی او دا کوي چې د وسلوالو پر ضد یې پوځي عملیات په کامیابۍ سره روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
روزن کو د امنیتی او بارونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پروند اتوار پورز په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او یو شمیر نور افغان چارواکو سره ولیدل. د افغان ولسمشر دفتر وایي ښاغلی عزیز له افغان چارواکو سره د سیاسي او امنیتی مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وکړي. قاسم سلمل په دې اړه نور تفصیل ورکوي.
جمهوری ریاست وای د ملي امنیت او بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د دې ترڅنګ چې افغان ولسمشر ته له پاکستان څخه د لیدو لپاره د دغه واده صدر اعظم پیغام ورسوه پر یو لړ اساسي مسایلو خبري هم وکړي. د جمهوری ریاست د یو خبرې سوي خبر پاڼې لمخې د دوړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزه اړیکی امنیت اقتصاد فرهنګي مسایل او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول د دوړو مشرانو د خبرو اساسي برخه وي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر احمدزی د داخلي دنې پر مهال ویل چې د سولې او ثبات ټینګښت زموږ په لومړی ټوب کې دی او موږ به هیڅکله هم اجازه ورنکړو چې افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل سي. اعلامیه کې د غرض راغلی چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د ملي وحدت حکومت جوړېدل د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت وباله او له دغه هیواد سره د پیاوړو اقتصادي همکارۍ د پراختیا لپاره د خپل هیواد علاقمندي څرګنده کړه. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د غرض له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر زلال احمد عثماني او د سولې د عالي شورا له یو شمېر چارواکو سره هم وکتل. د ډاکټر عبدالله یو ویاند مجیب الرحمن رحیمی خبر اعلان تو ویل چې ډاکټر عبدالله او سرتاج عزیز له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د افغانستان د سولې بهیر، اقتصادي همکاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو د درولو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار افغانستان ته سفر کوي. که څه هم هیلي سه چې شایي کابل ته د پاکستان چارواکي سفر دا ځلې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره ګټور تمام سي، خو کارپوهان وایي تر هغو چې پاکستان د افغانستان په وړاندې په خپل پالیسۍ کې اساسي بدلون رانولي، په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله نسي تامینېدای.
تاسې د قسیم سولمل رپورټ اوریدو کوم چې د پاکستانی وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سید عزیز د افغانستان د سفر پړو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس په تیرو دوه اونیو کې د کانګرس وایرس 15 مریضان داخل کړي دي چې یو پکې افغانستان سره تعلق لرو او هغه مړ شوی دی. د هسپتال وایند په وینا چې د غټ اختر لراتلو سره د ویروا چې د کانګو وایرس نه به خلک متاثر شي، د په وینا چې حکومت په دې لړ کې حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل زموږ د همکار رابیا اکرم خان په دې رپورټ کې ورو.
د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس مطابق د غټ اختر نه پس په تیرو دوه هفتو کې د کانګو وایرس ښکار 15 مریضان هسپتال کې داخل شوي دي چې پکې یو متاثر تن مړ شوی دی. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویان ډاکټر ولی الرحمن مشالریو ته په دې لړ کې وویل چې په 15 کیسونو کې د یو مریض تصدیق شوی دی او څلور داسې مریضان دي چې د غي ټیسټونه د صحت کمی ادارې ته لیږل شوي دي.
د 15 کیسونو کې درې کیسونه د افغانستان سره تعلق دي او دوه کیسونه د زموږ صوبا کې د بنو ډیسټریکټ سره تعلق دي. ما دا څه وکړم چې یو هیستوري پازیټیو و چې هغه ځناورو زبیحې کړې وي او بل ځای خبره دا چې هغه نور څه کوم علامات وي، ټمپریچر ولر شوی وو، بریډنګ ته رنګ کېدلو، پریکلیټ کاونټ کم وو، نو دا قسم کیسونه چې داسې عبرت کې وشي نو هغه مونږ بیا څنګه سیزن هم دی نو مونږ د سسپیکټ کوو چې هغه سسپیکټډ کیس دی.
حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معلومات تر مخه چې سږ کال د کانګو وایرس 19 مریضان متاثر شوي دي چې پکې 9 مړه شوي دي او تیر کال د داسې مریضانو شمیر شپږ وو چې تعلق یې خیبر ایجنسی، پیښور او افغانستان سره وو. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس بیان په وینا چې دا وایرس د وینې په ذریعه یو انسان ته منتقلیږي. حکومت له اړخه د دې وایرس خلاف اوچت کړی شوي اقداماتو په اړه ډاکټر ولی الرحمن سیاتوي
د دې بذات خود د دې علاج نشته، لیکن صرف هغه پروټیکټیو میئر اخیستل شي او مریض ته سپورټ او ټریټمنټ ورکړي. ټایم باندې کار مریض ووتلو هغه ټایم تیر شي 14 دن پورې تقریبا، نو بیا مریض ورکیږي او که 14 دن کې دننه مریض کنډیشن خراب شي نو بیا او حکومت پکې هر څه چې څومره انتظامات پاسیبل دي هغه ورله کوي، ټیسټ ورله کوي، علاج ورله کوي، ډاکټران یې ګوري، کمرې ورله ورکړي دي، ځای ورله ورکړي دي، سټاف ډیوټي به باندې کوي، نو حکومت خو دغه کار کولی شي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویان په وینا چې نه صرف کانګو وایرس نه متاثره مریضانو لپاره بل واډونه مختص شوي دي، بلکې د دغه واډونو عملې لپاره هم حفاظتي اقدامات اوچت کړي شوي دي چې د مخ پټولو ماسک او د سانونه په غیر به دوی واډونو ته نزي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو پیښور ته د پښتونخوا د درنګونو مالکانو تنظیم یا فرنټیر ماینز اسوسییشن خبر پښتونخوا غړو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف څخه غوښتنه کړې چې د خبر پښتونخوا د حکومت لخوا د معدنیاتو او درنګونو مالکانو سره زیاتې کیږي. د دوی په خبره له دوی څخه د رایلټۍ په برخه کې زیاتې پیسې اخیستل کیږي. نور تفصیل د شبیرجان په دې رپورت کې.
د پیښور پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي مظاهره کې د خیبر پښتونخوا د درنګونو مالکانو د تنظیم مشر شیربندی خان مروت چې ورسره د ټولي صوبې د درنګونو مالکان شامل وو، مشال لیړو ته وویل چې حکومت په دوی باندې رایلټي یا ټیکس 500% سیوا کړی دی چې له وجې د درنګونو کاروبار دا وخت بند ولاړ دی. دوی دا هم وویل چې څلور میاشتې وړاندې هایکورټ حکومت ته امر کړی و چې د درنګونو مالکانو ته د کار شروع کولو لپاره چلنونه ورکړي، ولې لا تر دې دمه دوی ته اجازه نه دی ورکړی شوی.
منرل ترانسپورټیشن چکم دی لیزونو نه مونږه مال را راو مارکیټ ته پدی باندې ګورنمنت تمون ځان د بیا رائلټي ورکو نو پدی رائلټي کې دوه سو 500% اضافه کړی دا پاکستان په تاریخ کې چې دا رائلټي 500% نه ده زیاته سره نو دی لوجه دا ټول سیکټر جام پروت دا های کورټ مونږ ته ډرونه راکړي دي چې بای دوه چلن بکو نه ورګای ترانسپورټیشن دی بارا مونږ ته نه ملاوی دي تر اوسه پورې سلو سلور میاسې پکې وته اوس دوی په 1 کروڑ روپۍ د بینک بیلنس 1 کروڑ روپۍ پراپرټي سرٹیفیکیټ رانه غواړي نو دا خو هم سړی سره نشته د موږ سره څوک په ور کوي
په دغه احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي د دغه تنظیم جنرال سیکرټري حاجی عبدالجلیل وایي چې خیبر پښتونخوا صوبه کې د مادنیاتو ډېر ذخیره دي او د دې کاروبار هم تر دې دمه ډېر ښه روان وو ولی موجوده صوبایي حکومت د غلطو پالیسو او فیصلو د وجې دغه کاروبار او دې سره تړلې پلکونو کارکوونکي ډېر اغېزمن شوي دي
ازارا ډیویژن چترال هم خدې بونیر هم خدې ډی خان او کواټا دا ښه په دې کې ډېر ښه مادنیات پراته دي او چې دا کم دیو دا پالیسیانې بدلې او بینونه لګي د خپل ځان د پاره لګي نو اوس چې کومه ګټه روانه ده د دینه به هدا ګټه روانه ده ماین ته خو دوی چې کومه پابندي ده ګوره سره بالکل د ماین ته بوي وشو دا بالکل تبایه ته روانه کم از کم 7 کروڑ روپې وي وو دي غبه نکړي او چا چې دین پټ پټ چې کم کسان د زونه ورکی هغه د زونه ورکی خو کم چې حقدار ده هغه ته سنې ملایوي
ولی هم پدې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو صوبایي وزیر ضیا الله پردین او پختل نو هغه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سره د ملاقات د وجې په لند درس کې وویل چې رالټي د دې صوبې حق ته او بل دا چې دوی سره سلا مشوره شوې ده
دا بالکل دروغ وي خن بوډو ابل مل ران دي بالکل د صوبې یو راي کې څو کال پس ټول صوبو په برابر
دا ماین یا درنګونو دغه مالکانو په خیبر پښتونخوا کې واکمن ډلې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نه غوښتنه وکړه چې اوو ورځو کې دننه دننه د دوی ستونزې هوارې کړي یعنی دوی به بنګالا کې د هغه د کور مخې ته درنه وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریزو بنو ته له شمالي وزیرستانه به خور خپل شوی هغه خلک چې دا محل په بنو شو خاصمو کې ژوند کوي د دوی لپاره په جوړ شو راشن پوینټونو د خوراکي توکو ترلاسه کولو کې مشکلات لري دوی وایي که حکومت ورته خوراکي مواد نشي ورکولې نو دوی د خپل کورونو ته ولګدوي تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې ورو
کسه هم دولت داوی کوي چې د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوالو د مرستو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي خو دا کډوالو په وینا دا ځل یې د اول نه موجود رشن سنټرو کې هم زنه بند کړي چې د لکونو پشمیر کډوال نشي کولی پشمار دغه یو سو مرکزونو نه خپل خوراکي توکي په اسانه ترلاسه کړي د بنو غوري والا راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ یو کډوال رسول غلام وایي
په یو طرف په پرشن شدې مې سره یوتای شي په بل طرف کمپینه جوړ کړې دي په 3 بجې د شپې دا خلک نو سوي ایسا یا وغاتن نه وتلې نه دي راشن پینټین نشته کام دي کمپلیکس کل ور بند کړای دی 10-12 لک خلکو یو په غوري ول باندې څک زیکو
د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حاجی نظیم خان وایي
نر خدا ورته نو ستې ده نه پاس پینر را ستې کسا چې ګما دونډره خدای خبر ده چې مشتوره نصیبی او دا ستړي ته خدای سیخ کړي دا خدای پاک امتحان رو واستلای د پمیر باندې زه څه غشتنه کجا څه حق می شیا غوړ زنه نر څه دنه غړې حکومت متارونه کو کنی بیا د مهرباني وکړو چې د حکومت رستړای وي چې ګما دومیش دا وراسي خپل وطن تم دا وراسي
رسول جان وای د مجبورې لوجې ټول ورس په قطارونو کې ودرېږي او خپل راشن پورې پلختو هم وهی
پاکستان می زو افسرون ته دا اپیل ده چې می د خپل علاقه ته واپس کو می د د راشن دا مهرباني وکړه دا د چې می ستنه وکړه می د خپل وطن ته واپس کو دا مجبورې دی وجنه د خلکو کله چې منه بیا د می ست د خیمه باندې باسو کو می ست د کری باندې باسو کو په یو یو کارت باندې د پیرا کې را ګنټه لګای په انټری باندې نا کارت چې مرجو کړی دا خو پاکستانای شول ته می کارت وکسا کارت به وجود مت راشن وکړه او بوسه می
د بنو غوري والا راشن سنټر باندې موجود د لتی او فوزی چارواکو نامو هم چې کلاو پختل چې کډوالو لپاره د مرکزونه ولې کم شوی او دومره غنا ولې جوړه شوی دا نو دوی هم دومره وې دا معلومات نه لري خو تر سوچ ټولو کډوالو راشن نوی اخسته دغه موجود سنټر به خلاصې ساتي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
Thank you.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو سوات د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی پرون د خیبر پښتونخوا په سوات کې د خپل پاټۍ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې پښتانه د پاکستاني آئین او هم د نړیوال قانون پر رڼا کې پر خپل وسایلو د بشپړ اختیار ترلاسه کولو پوره پوره حق لري. نوموړي دغه راز د پاکستان او افغانستان د اړیکو پر موضوع هم خبرې کړې چې تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د ضلع سوات پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکونانو یو لویه غونډه وشوه چې پکې صوبایي او مرکزي مشرانو ویناګانې وکړې. په دغه موقع د پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی پښتنو ته راپېښو مسلو او د سیمې په سیاست په تفصیل سره وینا وکړه. په لومبۍ کې ښاغلي وویل چې پښتانه په تاریخ کې یو لوی قام پاتې شوی دی، ولې د پاکستان بعض قوتونه پښتانه بدناموي.
پښتانه تاریخ دا وایي، انګریزانو کتابونه لیکلي دي، هیڅ انګریز هیڅ دشمن تر ننه پورې دا نه دي لیکلي چې پښتون چې دی یا فرقه پرست دی یا دهشتګر دی. دا دوی ټول په دې متفق دي، لیکن نن یې لیونۍ بلای را روانه کړې ده. پښتانه په وطن کې بخښنه غواړم، بدکار دی، انسان وژل څه چا ته بد ویل بدکار دی، چا سره منګولي لګول بدکار دی. او د پښتانه په تاریخ کې، د افغان په تاریخ کې دا راغلي دي، زموږ وطن کمزوری وطن دی، بدی راغلي، بدرنګي راغلي دي. د پښتانه په وطن کې تر ننه پورې چا دا نه دی ویلي چې پلاني سړي د خپل پلار رو یا خاندان بدل واخیسته، بیا مخالف مړ کړه، بیا دا غسر پریکړه بیا ته وغورځوه. دا په تاریخ کې نشته.
دوی ویل چې په پاکستان کې په لویه پیمانه پښتانه دي او د ملک لویه برخه ده، او د پښتنو په وسیلو هم د پښتنو اختیار د دوی حق دی.
پښتونخوا وطن یو لک 50,000 مربع میل ځمکه، دا موږ نه چا په خیرات کې را کړې ده، نه چا موږ په زکات کې را کړې ده. پر دې باندې معلوم او نامعلوم پلکاو انسانانو شهادت ورکړی ده، او دا پر موږ پور ده. دا پر موږ پور ده چې د خپل وطن واک اختیار په جوړه جاړه په تنظیم چې موږ نه زمو نظم شو، دا کار موږ کولای شو. دا پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، منځنۍ پښتونخوا، ګرده اټک میاوالي، جنوبي پښتونخوا، د دې وطن نعمتونه به حساب دي. د دنیا په هر قانون، د قرآن کریم په قانون، د قوامتده په قانون، په انساني قانون، پر دې باندې زموږ د بچانو حق مقدم او مقدس دی.
دوی ویل چې افغانستان چیرې هم پاکستان ته زیان نه دی رسولی، نو هغوی چې کومې غوښتنې کوي هغه د پاکستان اومني.
افغانستان به یوه خبره غواړي چې پاکستان، ایران او زما همسایګان به د افغانستان استقلال تسلیموي. انګریزي کې سورنی چې ورته وایي چې زه یو آزاد شټیټ اوس یې بد اعتمادي راغلی ده. داسې ځاني خبره کوم، امریکن فوجونه هلته موجود دي، چین زموږ ډېر لوی همسایه دی، هندوستان سره خو موږ جګړه لرو پاکستان، وام چین امریکا په مخ کې، د ایران مخ کې دا خبره کېدلی شي په اسانه چې پاکستان حکومت دا خبره ورسره وکړي چې موږ د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي منو.
ښاغلي وویل که چېرې پاکستان دولت افغانستان یو خود مختاره قام په شکل کې ومني، نو دې سیمې ته او پاکستان ته ډېره ګټه ورکولی شي. دین وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزئی وویل چې دا وخت دوی په پاکستان کې د هر قسمه ترهګرۍ او غیر جمهوری قوتونو په سختو ټکو کې مخالفت کوي.
په دې ملک کې د دهشتګردۍ د ناتار د بیخه د ایستلو لپاره خبره کوو. خدای مکه که دلته بیا یو غیر جمهوری قوتونه راشي، بیا دې خبرو ته موږ نه یو وزګار، موږ به بیا هغه زوړ پښتانه لمزرله بول. هر څوک چې دا خبره کوي، دا په یو نامه یا په بل نامه، شعوري طور یا غیر شعوري طور، دا د دشمن د پاره لګیا دی، دا د استعماري قوتونو د پاره لګیا دی.
په دغه موقع د بیربیرو سیمو څخه راغلي د پارټۍ په سلګونو غړو ته د پارټۍ پالیسانو په اړه ویناګانې هم وکړه شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو په منځنۍ سپاش پک پلندو سپو 2013 14,500 15,000 او 10,000 کلو هارت ساوری دلشه.
تاسو ته مشال لري خبرونه اوري 15 بجې شوی دی او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوډه خبرونه لنډي زور.
د خیبر ایجنسی نه د قومي سملای غړی ناصر خان وای په باړه کې د عملیاتو لوجه د ایثار پات شو خلکو د وستلو د ستونزو د هواري لپاره د سیمې د پولیټیکل ایجنټ سره ملاقات کوي. د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای نن د مامون د په غاخی سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملیشه ځواکونو په یو سنگر غرمه مهال برید کړی چې پترس کې د فرنټیر کور درې غړي ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه قبوله کړې ده. په کورما ایجنسی کې د نن نه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو د ورکولو لړۍ پیل شوه چې 4 ورځې به دوام وکړي او په ترڅ کې به 1,00,000 ماشومانو ته د ډول سسکي ورکول کیږي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکي وایي په تیرو 2 اونیو کې د کانګو په وایرس اخته شوي 15 مریضان دوی ته راوستل شوي چې 3 پکې له افغانستان سره تړاو لري او 1 مریض مړ شوی دی. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده. په غونډه کې د درې واړو هیوادونو سفارتي چارواکي او د سیمه ییزو سیاسي چارو کارپوهان برخه اخلي. د ترکی حکومت د عراقي کوردانو د شام محاصره شوی خار کوبانی ته پر سوالو کې مرسته کوي. سوهل ته د نورو کوردانو ترڅنګ د اسلامي جهاد د وسلوالو په مقابل کې و جنګيږي. د امریکا د ځواکونو لخوا په خبر شوی او بیان کې ویل شوی امریکایي الوتکو په کوبانی خار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر پټمځایونو 115 دشواره بریدونه کړي. عراقي چارواکي وایي نن په مرکزی بغداد سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې ځانمرګي حمله شوی چې په کې لږ تر لږه 10 عبادت کوونکي وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملک پارلمان ته د قانون یو داسې مسوده وړاندې کړې ده چې تر مخه به 10,000 زندانیانو ته ازادي ورکړل شي.
اوردونکو خبرونه مول مشال ډیو وردل چې نجیب امیر وړاندې کول او د غرنګ تاسو مې چې منګا په شام کې د داعش وسلوالو پر ضد چې کوم مبارزه د کوردانو کوم جنگ روان دی په هغه هم ستاسو لپاره یو ریپورت لرو. خو لمړی زو اسلام آباد ته پاکستان زنو رسپان په خپل ادارو کې سره غستی احمد الله تقوکشي
مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلیک کې چې پاکستان ملټري اکیډمي کاکول کې پاسنګ آؤٹ پریډ دستوري ته د فوز مشر جنرال راحیل شریف وینا وا چې دې کې هیڅ شک نه دی په کار چې د ملک په ضد د هر قسمه جاریت به غاخمات جواب ورکو او فاټا کې طالب وسلوالو په ضد ضرب عذب اپریشن کې ډېرې کامیابیانې ترلاسه کړې دي. اداري لیکي چې پاکستان کې تبصره کوونکو لا د جنرال راحیل شریف په دې بیان غور کول پکار دي او د فوز په حق لا دا تاثر ورکول چې دوی د یو سیاسي ډلې په حق کې دي یا یې په ضد دي. نو د اولس د گمراه کولو کوشش دی. پاکستان فوز د ټول پاکستانیانو فوز دی که د دوی تعلق د هر یو ګوند، هر مذهب، هر مسلک یا هر سیمې سره وي. نو تجزیه کارو له پکار دي چې د داسې تفسیرونو ډډه وکړي چې لوجي اولس په دوه ډلو کې تقسیم شي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د سیمې امن د کشمیر مسلې منصفانه حل سره تړلې شوې ده او پاکستان فوز به شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن دوران کړه کوونکو دوباره بحالۍ لپاره ګامونه پورته کوي. اداري لیکي چې پاکستان هم د کشمیر مسله د ملګری ملتونو د قراردادونو پرانا کې حل کول غواړي او د سیمې امن د شخړې د حل سره تړلې شوې ده. نو ملګری ملتونو لا په کار دي چې په خپل قراردادونو عمل درآمد لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. اداري لیکي چې تر څو د متاثرینو د دوباره بحالۍ خبره ده نو د دې کې هیڅ قسمه دوه رائے نه دي ساتل په کار چې پاکستان فوز د بیکور شوی خلکو اپریشن دوران په خطوګه خیال ساتلې ده. نو خبره دا وی چې ټوله ذمہواری وس هم د فوز په حواله کړی شي او متعلقه ادارې د ضرورت مطابق د مرستیال کردار ادا کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر ایجنسی او خواوشا سیمو کې د پاکستان فوز خیبر ون په نوم سره اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او په تیرو 3 ورځو کې په مجموعي توګه 20 وسلوالې وژلې دي او 40 نه زیاتې جوبل کړې دي. او فوزي سرچینې وایي چې د اپریشن مقصد د سیمې نه د وسلوالو خاتمه کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان فوز د طالب وسلوالو په ضد کامیابی د خبرې نشاندهي کوي چې فوز ته نه صرف د مقامي خلکو بلکې د حکومت هم پوره مرسته ترلاسه ده او پوره یقین سره ویلی شو چې انشاءالله غورز لري نه ده چې نه صرف د خیبر ایجنسی او خاو شاسیمونه بلکې ټول ملک نه بعد تر هغه خاتمه وشي. خو ضرورت ده خبرې ده چې دا ذمہواری تر سره کول او خپل منطقي انجام تر رسولو لپاره ټول قام له د فوز مرسته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سینن ټلویزیون په یو رپورت کې راغلی دی په داسې حال کې چې پاکستان کې ځنې قوانین اصلاح کول پکار دي خو څوک یې لوري دا ګام نشي پورته کولی چې په نتیجه کې یې په دې هیواد کې سغدریزي سیوا کیږي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي چې پکار دي افغانستان خپل ستراتیژیکي اهمیت او مدني وسایل مسائلو څخه ګټه پورته کړي او په اقتصادي توګه په خپلو خپو ودرېږي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د سی این این ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی پاکستان د سخت دریځي اړخته روان دی. د ریپورت کې ویل شوی چې که څه هم ملاله یوسفزای ته په دې هیواد کې د جنکو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره د هلو ځلو په نتیجه کې نوبل انعام ورکړل شوی خو ولس کلنه ملاله د پاکستان نه بهر ده. په موجوده حالاتو کې دلته ژوند نشي کولی او نه هم دلته د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه جاری ساتلی شي. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې د سخت دریځي د مخنیوي لپاره چې کوم خلک غک پورته کوي د دې هواد ځنې قوانين د هغوی مخنیسي او تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې د همدغه ډول قوانینو لوجې په پاکستان کې نفرت او تشدد ته موقع ملاويږي. د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر په شمول یو شمیر اعلی چارواکي چې د دغه ډول قوانینو د غلط استعمال خلاف وسلوالو په نخښه کړی او وجلی دي. د سی این این دا ریپورت لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف د قانون بې ځایه استعمال کیږي چې لوجه هغه خلکو ته حوصله ملاويږي څوک چې د اقلیتونو خلاف د مذهب په نوم خپل شخصي انتقام اخیستل غواړي. په دې کې د کراچي یونیورسيټي د پروفیسور محمد شکیل اوج وجنه د یادونه ورده. نوموړي په اردو ژبه کې د قران مجید ترجمه کړي او په هغه ورته د پی ایچ ډی ډیګري ملاو شوی و. خو د مذهب په حق لا د سخت دریز خلاف وو. نو ویل کیږي چې خپل ملګرو به هم مخالفت کاوه او اخر ده چې نامعلومه کسانو په ډزو وواجه. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې د روان کال تر اخیره د افغانستان نړیوال جنگي ځواکونه اوزي د دې هواد په اقتصاد بد اثر غورځېدلې ده او اقتصادي ماهرین اندېښمن دي چې پاینده کې به نور هم اخته زی دا خای چې کله د افغانستان سره بیرونی مالی امداد نوي نو د اقتصادي بحران سره مخ کېدل شي او ممکنه ده چې د دې په نتیجه کې افغان حکومت ناکام شي او بدامني لانو رسیدو شي. د مجلې په وینا په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو په مرستو د افغانستان اقتصادي حالت خو اوس په کار دی چې دا هیواد په خپل خپو ودرېږي ځکه چې نړیوال مرستې همیشه امکان نه لري. د لړکې د افغانستان مدني وسایل د پام وړ دي چې که په سمه توګه استعمال کړئ شي نو ممکنه ده چې دا هیواد هیڅ بهرني مرستې ته ضرورت ونه لري. بیا دا چې افغانستان د منځنۍ ایشیا او هند او پاکستان ترمنځ پروت دی او په مستقبل کې د دې پوزیشن نه هم ډیره ګټه پورته کولی شي.
دا عمر شاه چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقاله وړاندې کولې. د امریکای سنټرل کمانډ ویلي دی چې ردوی جازونو د شام کلابن خار کوبانی سره نږدې کوردی سرتیرو ته وسله او نور سامان غورځولې دي. کوردی ځواکونه د خپل سیمو د دفاع لپاره د داعش وسلوالو پر ضد جنگيږي. څارونکو وایي په تیرو څلور ورځو کې شاوخوا او یا د داعش ډلې وسلوال وژل شوی دي. تفصیل لګې د مې ورستورو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د پوزو مرکزی کمانډوای د دوی پوز د شام محاصره شوی خار کوبانی ته نګدی کوردی اسکرو ته له هوا وسلی او نور سامان اچولې دي. دغه کوردی سرتیری د داعش ډلې پر وړاندې په جګړه بوختی. پرون په یو بیان کې د امریکا د پوزو مرکزی کمانډوای لو چې له هوا څخه دغه کوردی سرتیرو ته وسلی کالتوس او دوایانی اچول شوی. دوی ویل دي چې د مخه د داعش وسلوال ډلې پر ضد مستقل مزاحمت مضبوطول دي چې جنگ کوبانی خار یې لولقی خلاص کړل شي. په تیرو څو اونیو کې چې د امریکا او نړیوال اطلاف لخوا د ترکی پورې ته څیرمه کوبانی خار کې د نن او لدې سره نږدې سیمو کې هوایي حملې روانې دي، دا لومړی ځل دی چې له جازونو دغه سامان رسول کېږي. امریکا ویلي دي چې د دوی ځواکونو په کوبانی خار کې د داعش وسلوالو پر ضد 115 هوایي بریدونه کړي دي. له دې وړاندې د امریکا سنټرل کمانډ ویلي وو چې په 13 او 19 اکتوبر د امریکا په مشرۍ جنگي جازونو د شام د کلابند خار کوبانی په شاوخوا کې 11 هوایي حملې کړي دي. د دې حملو هدف د هغو کوردي ځواکونو ملاتړ دی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یا داعش پر ضد جنګیږي. اسلامی دولت ډلې وسلوال غواړي له ترکی څخه د کوردی ځواکونو د سپلای لاره بند کړي. د امریکا سنټرل کمانډ وایي د کوبانی خار سره نږدې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبار کې د داعش وسلوالې ډلې 40 جنگي مورچې، 15 گاډي او 2 ودانې په نښه کړل شوې دي. څارونکو وایي په تیرو 4 ورځو کې د داعش وسلوالې ډلې 10 وسلوال په کوبانی خار کې وژل شوې دي. د دوی په خبره 13 ورځو او کوردی سرتیري چې د خپل سیمې دفاع کوي هم وژل شوې دي. د څه باندې یوې میاشتې هیڅ د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله په کوبانی خار کې په کوردی سرتیرو حمله کوي. پرون د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د هغه ترکی سیال رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې په شام کې به د داعش وسلواله ډلې پر ضد خپل همکاري پیاوړې کړي. خو د ترکی یو خبري اجان سره په ځانګړي مرکه کې اردوغان د کوبانی خار کوردی سرتیرو ته د څه قسمه پوځي سامان د سپلای کولو امکان رد کړو. په یعنی حال کې د عراق پوځ ویلي دي چې دوی د داعش وسلواله ډلې څخه بیرته ډېرې مهمې سیمې نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
حضرت کو په ورسره وکي د کنټرول پر کرخه د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې دوه خواو ته ملکی وګړو ته مرګ جوړ لوختي. لدې سره سره د کنټرول کرخې خطو د کشمیر لانجې او د پاکستان د امنیت په اړه هم پوښتنی پیدا کړي. هلته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اهم ځنې شنونکي دا نظر لري چې که هلته امنیت خراب شنو اثر به یې پر پاکستان وي. پر دې موضوع تفصیل له پامیر ساحل اورو.
په دې وروستیو کې د کنټرول پر کرخه د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې وشوې. په دې ډزو کې د کرخې دواړو خواو ته ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، ولسي وګړي بې کوره شول او مالي تاوانونه وشول. پاکستاني او هندي او نړیوالو رسنیو د نښتو ته په کتو یو ځل بیا د کشمیر د لانجې پر سوله ییز هواري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپلې ټولې مسالې دې د خبرو اترو له لارې هواري کړي. له دې سره سره ځینې نړیوالې رسنۍ لکه نیویارک ټایمز، ډیپلوماټ او ځینې پاکستاني شنونکي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې د امنیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. ټاکل شوې ده چې د روان کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان وځي. دا په داسې حال کې ده چې د جون له 15 نیټې راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. د امنیتي چارو ځینې پوهان لکه پروفیسر حسن اسکری رضوی وایي د کنټرول پر کرخې تاوتریخوالی او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د پاکستان د امنیت دوه مسالې روښانوي. دی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې په خپله یوه لیکنه کې وایي داسې ښکاري چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی حکومت پر پاکستان پوځي فشار زیاتول غواړي او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان لاسوهنې په جواب کې پاکستان ته سزا ورکول غواړي. کله چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې وسلوال بریدونه شوي ول، نو هغه مهال هند پر پاکستان تور پورې کړی و چې دا وسلوالې ډلې ساتي. د دې له کبله په هند کې ځینو چارواکو په پاکستان کې د سخت دریځو او وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو خبره کړې وه. پاکستان د وسلوالو د ساتلو له توره انکار کړی و. هغه مهال هندي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ په پاکستان کې د حملو پلان نو عملی کړی، خو حسن عسکری وایي اوس د هند امنیتي اسټابلیشمنت پریکړه کړې ده چې د جمو له سیمې پر پاکستاني اهدافو بریدونه وکړي. د ده په اند دا د پاکستان لومړی لویه امنیتي ننګونه ده چې باید اسلام آباد ورته پام وکړي او د هواري لپاره یې هلې ځلې وکړي. د پوهاند عسکری په اند دویم امنیتي ننګونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. کله افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هلته وسلوال طالبان پیاوړي شي، نو دا پاکستان ته هم خطر پیښوي او په پاکستان کې وسلوال دې ته هڅوي چې هلته خپل فعالیت زیات کړي. په دې صورت کې د عسکری په اند پاکستان باید نه یوازې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد سم عملیات وکړي، بلکې د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره هم اړیکې ښه او دوستانه کړي. عسکری زیاتوي اسلام آباد باید په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پیاوړي کېدو په مخنیوي کې له کابل سره مرسته وکړي چې په دواړو هیوادونو کې د امنیت ټینګښت او ثبات راوستل باوري شي.
دا مشال ریډیو دا.
زو افغانستان ته افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 وسلوال مخالفین وجلی دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات چې تیره شپه پیل شوي اوس هم دوام لري. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین تیره شپه د میوند ولسوالۍ په کلاش امیر سیمه کې په یو کور کې راټول شوي وو چې عملیات پر وسول. د کندهار د والي ویان سمین خپلواک وایي چې په دې عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او وسلې افغان ځواکونو ترلاسه کړي. د والي ویان په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتي زیان په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې عملیات به په سیمه کې تر نامعلوم وخت پورې دوام ولري.
د تیر شپه د افغان سپیشل فورس یا افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شپې لخوا د میوند ولسوالۍ په کلاش امیر سیمه کې تصویري عملیات شوي دي چې په نتیجه کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او له دې څخه 14 میره کلاشینکوفونه او 2 سکیله هم ترلاسه شوي دي. اوس هم په یاد سیمه کې تصویري عملیات جریان لري.
وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا کوي چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د چاودنی پر مهال دغه ولسوالۍ د استخبارات مدیر د څلورو ساتونکو سره وژلې. د دې ډلې ویان قاری صفه احمدی دا کړي چې دغه چاودنه 13 ورځ د نیش په باغ سیمه کې د هغوی پر موټر ترسره کړي، خو چارواکي دغه ادعا نه مني.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی لخوا په مهمو څوکیو باندې د اهلکارو اشخاصو له ټاکلو خوشاله دي او وایي چې که ولسمشر د وزیرانو په ټاکلو کې اهم لا پوره دقت نه کار واخلي، هیواد به د پرمختګ پر لور ولاړ شي. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو ځوانانو سره خبرې کړو. دا رپورټ را لېږلې.
د تیرو دریو نیو را پدی خوا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په ځنو مهمو دولتي څوکیو داسې کسان ګمارلي چې د کار کولو تمه ترې کېدی شي، نو ورسره سم ګڼ شمېر ځوانان په دې باوري شوي چې هیواد یې د جوړېدو پر لور روان دی. یو تن حقوق پوه سید خالد سادات وایي که په مهمو پوستونو یا څوکیو مسلکي کسان وګمارل شي، افغانستان به د ډیرو کلونو مزل په لږو کلونو کې وهلې وي.
تر اوسه پورې موږ ته معلومیږي چې هغه تخصصي ټاکنې کوي. د لپاره تخصص مهم نه ده، د لپاره د کاري تجربه مهمه ده، بلکې دا خبرېږي هم چې دغه کاندید د کمی سیمې دی مسلکي ټاکنې کولی شي. یقین لرم چې موږ د روان بحران څخه خلاصېدلی شي او موږ به ډیر مزل په لږ وخت کې ووهو.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد اجرت الله اختیار وایي ولسمشر تر اوسه په مهمو پوستونو وړ او مسلکي کسان ګمارلي دي. که کابینه هم له وړو او مسلکي اشخاصو څخه جوړه کړي، ملک به له بحراني حالت څخه راوباسي.
ټول هغه ځوان او علمي کادرونه را ټول کړي دي چې په خپلو برخو کې لوړې زده کړې لري. خلک دا تمه لري کچیرې ولسمشر په کابینه کې دغه سی غوړ وکړي او د ولایتونو لپاره او د ریاستونو لپاره دغه سی ټاکنې وکړي، نو دې کې شک نشته چې افغانستان به د 500 کلونو مزل راتلونکو 500 کلو کې وکړي.
یو تن ځوان چې لوړې زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري وایي چې په دولتي چوکاټ کې ورته د کار کولو زمینه برابر شي، د یو کال لپاره به تنخواه وانخلي.
حمید الله مومند یم، د ننګرهار پوهنتون د زراعت فاکولټي نه فارغ شوم. ما شپږ میاشتې په اداره او منیجمنت کې درس ویل دی، یو کال مې لیډرشپ درس ویل دی. موږ نه د امتحان واخلي، یو کال مکمل زه بغیر د معاش نه کار کوم د خپل وطن لپاره. دا په ما د وطن حق.
په ننګرهار کې په زرګونو ځوانان د لوړو زده کړو څخه فارغ شوي چې په تیر نظام کې ورته د کار کولو چانس په لاس نه دی ورغلی، خو د نوي نظام په راتلو سره خوشاله دي او باوري شوي دي چې په دولتي چوکاټ کې به ورته کار پیدا شي او خپل ولس ته به خدمت وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوردون کو افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی درې هفتې وړاندې د خپل لوړې تر مراسمو وروسته په خپل لومړی وینا کې سوله د اقتصاد بهتري، د درغلۍ او ختمول او اصلاحات راوستل د خپل حکومت لومړیتوبونه یا ترجیحات یاد کړل. آیا د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ملي حکومت به په دې لړ کې د پام وړ کار وکړی شي؟ زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې. په سر کې یې ترې پوښتنه کړې چې د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په پلانونو او نظریاتو کې فرق لیدل کیږي، نو آیا د دوی حکومت به وچلیږي؟ آیا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د ماتېدو ویره نشته؟ نو هغه وایي
د ماتېدو هیره به وي، اما که چیرې مسله په حسن نیت وڅېړو، حسن نیت مسله دا ده چې که چیرې دوی په واحد پالیسۍ او ستراتیژۍ باندې توافق وکړي، دا د پاشېدو مسله له منځه ځي. او که چیرې دواړه خواوې په خپلو ایډیولوژیکو او انتخاباتي مسائلو باندې تمرکز وکړي، په هغه صورت کې به زه فکر کوم چې د ماتېدو ویره شته، سره د دې چې د ګرانټورا نور نړیوال قوتونه دي، اما که په واحد ستراتیژۍ باندې توافق ونه شي، زه به فکر کوم چې ډېر تر ډېره حده د ماتېدو امکانات نشته.
ستانکزی صاحب، ولسمشر اشرف غنی سوله راوستل خپل لومړیتوبونو یا ترجیحاتو څخه یاد کړي، پر پاکستان بیا بیا تور لګیږي چې د طالبانو د جګړې ملاتړ کوي. تیر ورځ د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته ورغلی و د یو نوی آغاز خبرې کړي. حکومت باید د دې چیلنج یا ننګونې سره څه وکړي؟
زه فکر کوم چې د چیلنج د څه حل کیږي چې نوی حکومت له خپل نړیوالو او ستراتیژیکو متحدینو سره نږدې شي او په پاکستان باندې فشار راولي. په دغه فشار په نتیجه کې دوی لارې وجود لري، یا دا چې په پوځي لار باید دغه مداخلو مخه ډپ شي، او یا دا چې دغه فشار په نتیجه کې پاکستان د یو بلاک په مقابل کې واقع شي. په هغه صورت کې مجبور سوله خبر کې هم همکاري وکړي او د یو ښه ګاونډي په عنوان مذاکرات کړي. زه فکر کوم سوله خیرات نه وخت لاس نه ورځي. په دې اعتبار زه فکر نه کوم کوم عمیق تغییر راشي، مګر دا چې د پاکستان په حکومت سیاست کوم لوی بدلون راشي.
ستانکزی صاحب، د افغانستان نوی حکومت لپاره د داخلي امنیت ساتل او د امنیتي ځواکونو لپاره وسلې او پیسې برابرول هم یو لوی چیلنج یا ننګونه ګڼل کیږي. آیا دا یوازې د امریکای سره په امنیتي تړون چې د افغان ځواکونو د مرستې ضمانت پکې شته کافي شول او کنه نور لارې چارې هم په دې لړکی ضروری دي؟
په دې برخه کې د شیکاګو کانفرنس پر مبنا او روسیې د ویز د کانفرنس پر مبنا 15.1 میلیارد ډالر په کال کې د افغانستان د پوځي ځواکونو تجهیز لپاره ولګول شي. شرط دا ده چې یو خو نړیواله ټولنه په خپلو قولو باندې وفاداري، له بلې خوا نه په دې په مصرف کې باید شفافیت او روڼتیا وجود ولري، همداشان د فساد د کرپشن مخه ونیول.
ستانکزی صاحب، به افغان ولسمشر اشرف غنی د پراخو اصلاحاتو راوستلو او درغلی او د ختمولو وعده هم کړي، د بشري حقوقو ادارو هم لاغه غوښتي چې سم خلک دي په مهمو پوسټونو ولګي، دا خبرې څنګه عملي کېدي؟
یو د کادرونو یا متخصصینو ځای په ځای کول دي چې دا خپل اصلاحات لپاره یو ګام دي. یو د ظرفیتونو او فرصتونو مسایله دل دي. ظرفیتونه په دمو لاته موږ باید اقتصادي لحاظ ظرفیت لري، په کادري لحاظ ظرفیت لري، او هغه ځانګړي فرصتونه باید رامنځته شي ترڅو اصلاحات رامنځته شي. زه فکر کوم افغانستان خلک هم اصلاحات غواړي، دا دواړه ګروپونه هم اصلاحات غواړي، زموږ نړیوال متحدین هم اصلاحات غواړي، خو دا باید یو جامع او لوی پلان له مخې عملي کړل شي په هغه صورت کې نتیجه ورکوي. تر اوسه پورې چې مقررانې شوي کې مقررانې شوي دي کې شک نشته، خو دوی ته مخکې اړسو فرصتونه هم ضرور دي چې ورته مشاهد شي.
نصرالله ستانکزی صاحب، افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې لومړی د ګاونډیانو او بیا د نورو نړیوالو سره د تجارتي اړیکو له لارې به افغانستان په پښو ودرې، د دې لپاره په عملی ډول څه کېدی شي؟
زه فکر کوم چې باید په څو برخو باندې وویشل شي. یو هغه فرصتونه او ظرفیتونه دي چې افغانستان اوس په اقتصادي برخه کې دي، مثلا د ترانزیت مسله، مثلا د قانونو مسله، مثلا د اوبو مسله، دا باید په لنډ مهال کې رامطرح شي، او همدارنګه د سره جفت باید د کار فرصتونه او کاري شغلونه او فرصتونه مواقع ورته مساعد شي. دوم، د لنډ مهال یا متوسط مهال پلانونه دي چې دغه په ارتباط باید افغانستان د انرژۍ لپاره د لارو د جوړولو لپاره کار وشي. او د اساسي خبره چې اوږدمهاله ده، افغانستان باید په سیمه او نړۍ کې د لوی اقتصادي ګیم او لوبې یو برخه وګرځي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اردن کول دمی مخ کې تاسو د کابل پونتون د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه ودله. د مرکه زمو همکار بشیر غوخ کړي و د افغانستان د نوی حکومت پاړه باندې، د هغې په تګلارو باندې، د غرنګي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو باندې. او افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت په دوه مختلفو سیمو کې یې دوه ډلې نیولې چې سړی به یې تښتول، او دا چې له دوی څخه یې د ښوونځیو دوه تنه زده کوونکي آزاد کړي دي. بلخوا د یو تښتول شوي ماشوم پلار مشال ډوسره په خبرو کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو غوښتنه کړې چې سړی تښتونکو ته سخته سزا ورکړي تر څو بیا هیڅوک سړی تښتونې ته زړه ښه نه کړي. تفصیل د رجب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د یکشنبې ورځې ناوخته د خوست امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال سمونوال محمد یعقوب بریمن مشهد راډیو ته وویل د سړي تښتونکو یوه څلور کسیزه ډلې د صبرۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې هغه مهال ونیو چې د باک له سیمې د ښوونځي یو تن زده کوونکی تښتولی و. د همدارنګه وویل چې د اختطاف کوونکو دویمه ډله چې دوه کسانو د خوست د ډیری په سیمه کې ونیول شوه، او د هغوی د منګولو څخه هم د عمر په نوم یو تن لس کلن ماشوم آزاد شو. دی زیاتوي چې د دواړو ډلو څخه دوه وارد موټر او یو شمېر وسلې هم نیول شوي دي.
په حدود څلور نفره چې دا یوه ډله د اختطاف کوونکو وه، د باک ولسوالۍ کې دغه زما څنګ کې ولاړ هلک تاسو وینئ د مکتب متعلم دی، د دوی دخوا اختطاف شوی و. کله چې پولیس په جریان کې شول او د صبرۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې دغه څلور نفره او دغه هلک لاسته راغلی چې قضیه د څېړنې لاندې ده. او بل دا څنګه مې دغه ماشوم تاسو ګورئ، دغه د منګل اډې شاوخوا نه اختطاف شوی و چې دغه هم د پولیسو د عاجل اجراتو په نتیجه
د خوست د یو مرکزي ښوونځي زده کوونکی چې د اختطافګرو له منګلو څخه پولیسو وژغورو ویل:
لمانه ممر دی، زه پرون د کورته بیل لسنه مکتب نه کورته روان وم، نه روای نیولم، دوړه کسان روان نیولم، موټر ته وچاله نیولم.
د نوموړي ماشوم پلار په خپلو خبرو کې د پولیسو د دې چټک فعالیت څخه خوښي څرګنده کړه، او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو څخه یې په کلکه وغوښتل چې سړي تښتونکو ته سختونه سخته سزا ورکړي تر څو د بیا لپاره هیڅوک سړي تښتونې ته زړه ښه نه کړي.
مون ما چې غلام غوسته د عمر مو بچای ده، پولیسو ته مونږ اطلاع ورکړه، پولیسو ډېر چټک برګونو خوالو، ډېره مننه کومږي پولیسو نه. ودا غي یو خواهش لري توسه نه چې د خلکو ته سخته نه سخته سزا باید ورکړی شي.
د خوست امنیتي چارواکو د همول چې 13 ورځې د خوست خار د سرګردان چوک په ګرمیشت سیمه کې یو کړه ایمان شن کړي، او د سپیر ورسولۍ په مربوطاتو کې یو لوی مزده موټر چې د میدان وردګو د سیمه دی و اوسیدونکو څخه تښتول شوی و نیولې او خپل اصلي مالک ته سپارلې دی. خو موټر تښتونکي د شپې د تیارې نه په ګټه اخیستنې په تیښته بریالي شوي دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تاسو د نجیب الله خیل ریپورت اوریدو. د نن ورځې د خبرونو اخیری شېبې دي، درې منټه کم شپږ بجې شوي. راځي چې له نجیب امیر وروستي لنډ خبرونه اورو.
د خبر ایجنسی نه د قومي سملې غړی ناصر خانوای په باړه کې د عملیاتو له وجې د ایسار پاتې شو خلکو د وستلو د ستونزو د هوارۍ لپاره د سیمې د پولیټیکل ایجنټ سره په تماس کې دی. د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي نن د ماموندو په غاخې سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملیشه ځواکونو په یو سنګر غرمه مهال برید وکړ چې په ترڅ کې د فرنټیر کور یا سرحدي ځواکونو درې غړي ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه قبوله کړې ده. په کورما ایجنسی کې د نن نه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو د ورکولو لړۍ پیل شوه چې څلور ورځې به دوام وکړي، او په ترڅ کې به 1,00,000 ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړل شي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې د کانګو په وایرس اخته شوي 15 مریضان دوی ته راوستل شوي چې درې پکې له افغانستان سره تړاو لري، او له دغو درېو څخه یو تن په روغتون کې مړ شوی دی. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده. په غونډه کې د درې واړو هیوادونو سفارتي چارواکي او د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپوهان برخه اخلي. د ترکی حکومت د عراقی کوردانو د شام محاصره شوی ښار کوبانی ته پر سوالو کې مرسته کوي. سوهل ته د نورو کوردانو ترڅنګ د اسلامي جهاد د وسلوالو پر ضد په مقابله کې برخه واخلي. د امریکا د ځواکونو لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي امریکایي الوتکو په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر پټنځایونو 115 بارې بریدونه کړي. عراقي چارواکي وایي نن په مرکزي بغداد سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې ځانمرګي حمله شوې چې په کې لږ تر لږه لس عبادت کوونکي وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملک پارلمان ته د قانون یوه داسې مسوده وړاندې کړې ده چې تر مخې به 1000 زندانیانو ته آزادي ورکړل شي.
دا نجیب امیر تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې ساعت خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر به یو بار بیا د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي، خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. خپل کوربه سلام مومن ته جاتور کړئ. د الله پامان.